یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیع قیار مختوړي. السلام علیکم او هغه اوریدونکو چې نوې میلادي کال منځه هغه ته د نوې کال مبارک شي. د افغانستان ملي امنیت وایي چې په غزنی کې د الجزیرې خبریال نیکزاد طالبان وشلې دی او هغو کسانو اعتراف کړی دی چې د دې قتل په تور نیول شوي دي. تر خبرونو وروسته د موضوع جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300 زره ماشومانو ژوند ګواښي. او پرتګال به سر له نن څخه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نور چارواکي د مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سه شمې پر ورځ د زړه د حملې له امله مړ سو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او حملته بین الافغاني خبري هم پیل سو. اته څلوېشت کلن دلیلی د غزنی اوسیدونکو خو جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300 زره ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاندې مریم عطایي په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بېسارې اورښتونو ډېر ماشومان اغېزمن کړي دي. دا وایي په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنۍ له کبله له خپلو سیمو بې ځای سوي دي، نو همدا وضعیت ماشومان ډېر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. دا وایي له بده مرغه کورنۍ اسونتوکي او د ژمي نور تجهیزات نه لري. میرمن عطایی دا هم ویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100 اړمنو کورنیو ته ژمنۍ مرستې برابرې کړې. دغې موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 څخه تر 2019 کال پورې تر 6000 ډېر ماشومان د افغانستان په جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ننګرهار په دره نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چارې پیل سوې. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره سوې ویلي دي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1380 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ ته د 40000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ وړه، لس لیتره غوړي، 15 کیلو لوبیا او لس کلچې صابون مرسته کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي شاوخوا ونی د مخ په کابل کې وویل چې د ملي دسترخوان د پروګرام لمړنۍ پړاو به پراتلونکو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پلیسي زموږ اخلا ازادي راډیو لري. نن د نوې میلادي کال لمړۍ ورځ ده. دا ورځ د کورونا وبا د اندېښنو او د نوې واکسینونو پر مټ د دې ناروغۍ سره د مبارزې له هیلو سره پیل سوه. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د نوې کال شپه هغسې ونه لمانځل سوه لکه په نورو کلونو کې چې وه. ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تېره بیا اورلوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په څیر د نوي کال مراسم په تېره بیا اورلوبې له استرالیا څخه پیل سوې او په تدریج سره آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل سوه چې راغونډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې دا یې په وړاندې جوړ سوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او پرتګال سره لنن څخه له جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږ میاشتنی مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل د ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغه د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږي د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دود ول دي. پرتګال په یو بیانیه کې ویلي د امکان تر حده هڅه کوي چې د غاړه شپږ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیږد پر مهال ویلي چې جرمني شپږ میاشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسېدو مرکز و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په غزنی کې د الجزیرې تلویزیون خبریال نیکزاد چا ووشه. ملي امنیت وایي چې شواهد لرو، طالبان وایي چې سم نه دي. وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکوو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د بې اسنادو موټرو د ثبت له درکه یې په تیرو دوو میاشتو کې نږدې یو نیم میلیارد افغانۍ مالیه ترلاسه کړې. د نوي میلادي کال لمانځنه څرنګه پیل شوه؟ روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو او وړاندې به په خپرونه کې دا پروګرام درته معرفي کړم چې پر کومه موضوع ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې د الجزیری او اسوسییټیډ پریس آژانس د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد قاتلان نیولی دی. د ملي امنیت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې وژونکي حمید الله او عبدالخلیل نومیږي. دوی طالبان دي، خو طالبان بیا وایي چې نیول شوي کسان طالبان نه دي او له دې کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی دی. د نورو جزئیاتو لپاره اجمل انت پوسټډیو کرا سره د انسب نور څه معلومات
دی. افغانستان چارواکو پرون وویل چې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد وژون کې نیولې دي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي دوه کسیزه ډله د وسلوالو طالبانو په یوې سیمه ییزې ډلې پورې تړاو لري. نورستانی همدارنګه ادعا وکړه هغه تروریستي ګروپ چې موږ پر هغوی د هغوی نه دوه نفره نیولې دي مستقیما په دې وژنه کې دخل لري. دا په داسې حال کې ده چې د رواني مرحومې میاشتې په څلورمه نیټه د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی ازادي راډیو ته ویلي وو د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرکې لګولې دي. جنرال سید عمر نورستانی همدارنګ ادعا وکړه چې یو څه سرنختي پیدا کړې، موږ ورباندې کار کوو، کله چې وي مثبتې پایلې ته ورسېدو له خلکو سره به یې شریک کړو. د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ملي امنیت هم د یو داسې کس ویډیو خپره کړه چې وایي د نیکزاد تر څنګ د محکمې یو کارکونکی او د مستوفیت دوه تنه هم وژلي. دا کس په دغه ویډیو کې ځان د حمید الله په نوم د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، خو یې اوس په غزنی کې ژوند کوي او د طالبانو په امرې دغه کارونه ترسره کړي دي. خو طالبان د ملکي خلکو په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او همدارنګه د مدني فعالانو په وژنه کې خپل لاس لرل په کلک ردوي. د نیکزاد په وژنې نه وروسته طالبان لومړنۍ ډله وه چې په دې اړه یې خپل عکس العمل وښود. دا وژنې وغندل او نیکزاد یو مسلکي خبریال یاد کړ. همدارنګه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد موږ ته په وروستیو کې په یوه مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په ژورنالیستانو بریدونه نه کوي او هغه ادعا وکړه چې دا کار د دوی د بدنامۍ لپاره ښایي په حکومت پورې تړلې کړی کی. په افغانستان کې تیر 2020 کال د ژورنالیستانو لپاره یو مرګونی کال و، یو لخونړیو کلون نه وو. په دې کال کې څو ژورنالیستان په مستقیمه توګه په هدفي بریدونو کې پرله پسې ووژل شول او همدارنګه ګڼ شمیر نور ژورنالیستان په افغانستان کې تهدید شول. حکومت او وسلوال طالبان دواړه پړه پر یو بل چي او تر اوسه پورې هم دقیقا څرګندنه ده چې په افغانستان کې رسنۍ څوک واخی او د چا تر تهدید لاندې دي. په ځانګړې توګه ګڼې رسنۍ چې په کابل کې فعالیت کوي خبریالانې ویریدلي، اندېښمن دي او د خپل مسؤلیت په اړه په تشویش کې دي.
ان صاحب مننه. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژنه ډیر ژر رد کړه، ځکه چې نیکزاد د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کوه او د الجزیرې مرکز هم په قطر کې دی او طالبانو مرکز هم په قطر کې دی سیاسي دفتر. لیکن د ازادي راډیو د خبریال الیاس سعید وژلو په ارتباط په پیل کې طالبانو ویلو چې په دې اړه تحقیقات کوو، وروسته بیا دا موضوع هم بیرته رد کړله چې دوی په دې کې لاس نه لري. د هغه د قاتل د نیولو په برخه کې هم د افغانستان حکومت ویلي و چې قاتل نیول شوی دی، خو دا موضوعات نورو څېړنو ته هم ضرورت لري. ځینو څېړونکو ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي چې دغه څېړنې په خپلواکه توګه هم وشي تر څو دا معلومه شي چې دا کسان چا وشلی دي، خو حکومت دوی اعترافات خبره کړې دي.
او اما چې تاسو ویل د ازادي راډیو دی وژل شبي خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې په موټر کې د خودل شوي ماین په 14 کې وشل شو، د هغه په تړاو باندې هم د افغانستان امنیتي چارواکو یو کس چې ځان په طالبانو پورې اړوند خې نیولې او د هغه اعترافات هم خبره کړ چې هغه وایي په دغه وژنه کې لاس درلود. خو وسلوالو طالبانو کسان په لومړیو کې ویلي وو چې په دې اړه څېړنې کوي، وروسته یې وویل چې د الیاس دایي په وژلو کې دوی لاس نه لري.
البته د افغانستان حکومت په ننګرهار کې چارواکو ویل چې د انعکاس راډیو تلویزیون د خبریال ملال میوند قاتلان هم نیولې دي، خو هغه اعترافات لکه چې خبره نه شو.
په ننګرهار کې بیا د ملالی میوند د برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستی و. چارواکو ژمنه کړې ده چې له مشکوکو کسانو چې دوی وایي چې قاتلین دي چې په هماغه ورځې د نیولو اعلان وکړ، له دوی نه د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به د دوی اعترافات او همدارنګه په دې اړه نور معلومات د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نوي جزئیات د ننګرهار له امنیتي ادارو نه دي رامخته شوي. همدارنګه په افغانستان کې په تیرو میاشتو کې، البته په تیرو دوه درې میاشتو کې، څو نور خبریالان هم په نښه شول چې په حقیقي او مدني فعالان هم په نښه شول چې په هغې کې د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د څار د بنسټ مشر یوسف رشید و چې د ډیموکراسۍ او د انتخاباتو یو فعال و. همدارنګه د تولونیوز یو پخانی ویاند او نتاق یما سیاوش په کابل کې په یو 14 کې ووژل شو. همدارنګه د اریانا نیوز یو نتاق او د خبرونو چلوونکی په مرموز مرګ مړ شو چې تر اوسه پورې هم جوته نه ده چې هغه ځان وژنه وکړه، خو حکومت خدا وایي چې ځان وژنه وکړه، خو ځینې خلک شته چې په ځان وژنه شک لري او کېدای شي دوی ګومان لري چې کېدای شي په کومه مرموزه ډول وژل شوي. همدارنګه یو سیاسي فعاله په کاپیسا کې په نښه شوله، اغلی نورستانی چې دی ټولو وبخې کوهستانی چې دی ټولو پیخو په مجموع کې په فعالانو کې سیاسي مدني ټولنیز فعالانو او ژورنالیستانو کې د محل ویره خبره کړې ده. 2000 کال کلیوي خوا د کرونا لپاره د افغانستان لپاره یو ترنګلې او سخت کال وو د ټولې نړۍ لپاره، خو هدفي وژنې په خصوصا د 2000 کال په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ، په مدني ازادۍ په فعالانو یو داسې څه دي چې د محلي په کابل او ولایتونو کې مدني فعالان، ژورنالیستان، فرهنګیان ویرولې دي.
انصر مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان مالی وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 1500 بې اسناد موټر ثبت کړي دي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله په دې شمېر کې 1500 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانیو ته رسېږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بې اسنادو موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. نور په دې راپور کې
د بی اسناد موټرو د سب لړۍ پیلېدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1,220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېرې 23,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو
د بی اسنادو یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 13,000 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 23,000 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هره ورځ له 800 څخه تر 900 بی اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بی اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نېټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د 6:30 غونډو په راپور کې ولیکل د بی اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان به یې مالیه وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله محدود لمانځل شوي دي او ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم د تلویزیونو له لارې وګوري. په تېره بیا اور لوبې وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو د خبرونې په پیل کې مو لومړی مطلب دا و چې په غزنی کې د الجزیرې د تلویزیون د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په اړه باندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې قاتلان نیول شوي دي او دوی طالبان دي، خو طالبان دا موضوع ردوي. له لویه سره د خبریالانو لپاره ګواښونه په افغانستان کې په زیاتېدو دي. د ژورنالیستانو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې مشر موید هاشمي له کابل په ټلیفون را سره دی. هاشمي صاحب، خبرونه ته شرح لې. کور ودان هاشمی صاحب محترم، د خبریالانو ته ګواښونه او تهدیدونه په افغانستان کې په زیاتېدو دي. ستاسو له نظره دا تهدیدونه او ګواښونه تر څه حده مواجه دي؟ طالبان نه مني چې دا کارونه دوی کړي دي او حکومت وایي چې طالبانو دا کارونه دوی کړي دي.
شهبت صاحب محترم، پاول سر کې خو اجازه را ترا کی چې مسلمان جزئیات وړاندې کما چې متاسفانه په تیرو 15 کلونو کې مونږه په څلور پنځستانه ژورنالیستان شهیدان ورکړي دي. یوازې تیر کال او سه کال نږدې سل رسنۍ د امکاناتو د نشتون له امله یا د امنیتي تهدیدونو له امله بندې شوي دي. په 2019 کال کې مونږه 15 شهیدان درلودل، 18 زخمیان مو درلودل. 2018 کې مو 19 شهیدان درلودل. په 2019 کې مو 15 شهیدان درلودل. 2018 کې مونږ شهیدان درلودل. د دې ارقام کراواخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازې نه ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لویو کورنۍ سره دا ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوې دي او د وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې مونږ شهیدان درلودل، او سه کال مونږ نخښ شوي شهیدان درلودل چې ملګري په نخښ شوي دي بیا وژل شوي. او خواشینین دالته ده چې دولت تل د دغو وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچوي، هغوی د دې نه انکار کوي. بیا دولت مشترکه کمیټه ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت چې کومه کمیټه لري د ژورنالیستانو پر وړاندې د سرغړونو او د تهدیدونو، هغوی تل وایي چې موږ قاتلین نیولي دي یا د دغه پېښې عاملین مو نیولي دي. زموږ سره اندېښنه هم دغه ده چې که وو هغه صورت کې چې کله وسلوال مخالفین دا ردوي چې موږ دا نه دي وژلي، او دولت په هغوی باندې ولاړی چې دا د وسلوالو مخالفینو کار دی. زموږ د ژورنالیزم د کورنۍ او د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون او د ملاتړو بنسټونو غوښتنه هم دا ده چې دولت دې هغه نیول شوي خلک آزادانه یا عادلانه محکمې ته وړاندې کړي، هغه د داسې محکمې چې په هغه کې د رسنۍ او د کورنۍ نمایندګي شوي وي. تر څو معلومه
محترم امدا چې تاسو ویل چې لدې خلکو باید علني اعتراف واخیستل شي، دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خپره کړي دي؟ مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی د قاتل ویډیو خپره کړه، او همدارس د الجزیرې د خبریال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خپره کړې ده. څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري، له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي تر څو له خلکو سره اصلي موضوع واضح شي خلکو ته؟ بله،
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې. شخصا زه خپله یوه اونۍ د لیاستایي کور ته تللی وم، په هلمند کې وم، دغه کورنۍ سره مې یوه اونۍ تېره کړله. دغه کورنۍ هم قناعت نه لري تر اوسه پورې چې دغه په پیښه کې تورن څوک نیول شوی ده. دوی نمون غوښتنه کړې ده، دوی همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي، همدا په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندي نه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي. یا دا چې اوس مثلا
هاشمي صاحب همدا خبره په افغانستان کې وبښي، همدا خبره په افغانستان کې ډېر کسان کوي چې له بندي نه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی. یعنی یوه لاره باید ورته جوړه شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسؤل په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښېنئ یوه لاره ورته پیدا شي باید چې دغو کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي، او تر څو معلومه شي. او که چېرته همدا خبر همداسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی، او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی، او ترمنځ به خبریالان وژل کېږي او حقیقت به نه څرګندېږي.
همدغه موضوع مونږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې مونږ غږ کړی ده. خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکرالله او د حمیدالله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده، ملي امنیت ریاست موږ د دوی په خدمتونو یا دولت کې عقل لاندې ژورنالیستانو سره خواخوږي ښیي، په هغې کې شک نه کوو. ولې زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم، متکررین دا معنا چې تر دې وړاندې هم ټارګېټ وژنې کړي دي او هغوی اعترافونه کړي دي، قاري عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغسې محکمه یا دغسې یو بین جوړ شي چې په هغې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، د هغوی په شتون کې د دوی اعترافات واخیستل شي، دوی وړاندې څوک ضرور کړي دي، او د دغه تیاره ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، تاسو چې غوښتنه کړې ده او حکومت رد کړی ده، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدی چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید څه وي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړ چې د شهید الیاس دایی، شهید ملال میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابیل وخت باندې اعلانیه ورکړي، زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ دې په دغه جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دویش نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحوو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکوي لا سره یو ناست نه یو، په هغې کې موږ غوښتنه همدغه ول دولت نه، موږ به دا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه همدغه غوښتنه کوو چې موږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي یو ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زموږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیټه ورته جوړه شي چې په هغې کښې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه دا ټول پکښې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکښې ونډه ولري، خصوصا بې سرحده ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیواله اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
هاشمي صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. سر اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله محدود لمانځل شوي دي. په جاپان کې دا مراسم او اوس په چین ته مخه کړو. په چین کې د نوي کال مراسم او په شمالي کوریا کې دا مراسم نیوزیلند او استرالیا هغه هیوادونه دي چې تر نورو مخکې پکې د نوي کال مراسم لمانځل کیږي. په استرالیا کې دا مراسم خو په نړیواله کچه ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تیره بیا اورلوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د نوي میلادي کال مراسم له نیوزیلنډ او استرالیا پیل شول او تر امریکا پورې په اورلوبو ولمانځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغونډ شي او یو ځای دا مراسم د تیرو کلونو په څیر ولمانځي. عصمت ساروان په دې اړه راپور لري.
نړیوالو نوي میلادي کال ته بې له دې چې د تېرو کلونو په شان یې په شاندارو مراسمو ولمانځي هرکلی ووایه، او ورسره په یو وخت یې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلې وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوي کال مراسم په تېره بیا اور لوبې له استرالیا پیل شوې، او په تدریج آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک کې روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي، او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپرېږي له رایو ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړېږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم یې په نړۍ کې ډېر شهرت لري، د دغه ښار د اوپرا د ودانۍ پر سر اور لوبې وشوې، خو د معمول خلاف د خلکو لویې غونډې نه وې، ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډېدو بندیزونه لګولي وو. نو ډېرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوي کال مراسم پیلېږي، حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوي کال مراسم ترسره کړل. په جنوبي کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوي کال مراسم غلي ترسره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول، او د تیرو کلونو خلاف یې سفرونه ونه کړل، ځکه چې حکومت بندیزونه لګولي دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا د دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی و، د نوي کال مراسم جوړ نه شول، او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود و، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده، د نوي کال د اور لوبو نندارې وشوې چې زرګونه خلک یې د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د افغانستان پلازمینه کابل د نړۍ یو له خوشارونو څخه دی چې هوایې ککړه ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هوا د ککړتیا په ارتباط د متخصص ډاکټرانو څرګندونې تاسو اوریدلی شئ. خو ازادي راډیو د سار لوو د ماښام تر پورې په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونې د اف ام په 3.5